آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت او د فعالیتونو په باب تحقیقات وشي. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کاندي او د ایران ستر روحاني مشر په متحده ایالاتو انتقاد کړی چې واشنگتن د تهران د اټومي وسلو د خطر افسانه اختراع کړې ده. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار د امریکا غږ د آشنا رادیو په دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې باول خبرونه واورئ. بیا به د جلال آباد په ښار کې د بمونو د چاودنو د پیښو په باب، د لوی پکتیا د خلکو د عکس العمل په باب یو رپورټ راوخلو. ورپسې په یمن کې د سولې د هڅو په باب یو رپورټ لرو او په آخر کې هم د امریکا غږ سرمقاله مه هیروئ. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیتونو په اړه دي تحقیقات وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکول اسیسم چې پرون یې خبریالانو ته د جلال آباد د وړ مورځې د برید په اړه خبرې کولې، بیا وویل چې دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش څونه پراخه ده او آیا ځینې وسله وال د دغې ډلې سره یو ځای شوي دي او که نه، په دې اړه باید تحقیقات وسی. هغه وویل چې د جلال آباد د برید په اړه چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی باید وضاحت وسی چې آیا دا برید دوی کړی دی او که نه. هغه داسې وویل:
مونږ تر اوسه تیار نه یو چې ووایو د داعش اصلي حضور د بشري حقونو د نقص لامل شوی، خو مونږ په دې پوهیږو چې تاوتریخوالی روان دی او بشري حقونه نقص کیږي. مونږ په ملګرو ملتونو کې تر خپلې وسې هڅه کوو چې اوږدمهالې سولې ته کار وکړو. داسې سوله د بشري حقونو ساتنې لپاره مهمه ده.
نیکولاس هیسم وویل چې په دې وروستیو کې د تشدد د پیښو د زیاتېدو په تړاو ملګري ملتونه اندېښمن دي او د بېګناه ملکي وګړو د بې ځایه وژنې جنګي جنایات ګڼل کېدای سي او مرتکبین یې باید محاکمې ته راکش سي. افغانستان او ایران د بهرنیو چارو او لوړو تحصیلاتو د وزارتونو ترمنځ د همکارۍ دوې توافقنامې لاسلیک سوې. په خبر پاڼه کې چې لارګ نخبره سوې ده راغلي دي چې تفاهم نامې د ولسمشر غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحاني په حضور کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړې. تهران ته د ولسمشر غنی د سفر په جریان کې د ایران ولسمشر په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د بېګناه خلکو د وژل کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړه. د ارګ څخه په خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر غني د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په همکارۍ ټینګار وکړي. هغه هم دغه راز داعش سیمې ته جدي خطر وګڼه. هغه دا خبر هم کړې ده چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په خلاف وکاري. د ایران ولسمشر هم دا راز د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یادونه وکړه. په ایران کې د افغان مهاجرینو په اړه ولسمشر غنی وویل چې افغانستان حکومت د مهاجرینو عالي کمیسیون جوړ کړی دی. هغه وویل چې افغانستان غواړي چې افغان کډوال ثبت او رجستر سي او په څو مرحلو کې په تدریجي او داوطلبانه توګه بیرته افغانستان ته ستانه سي. ولسمشر غنی د لوړ رتبه هیئت په مشرۍ پرون په یو دوه ورځني سفر ایران ته ولاړی. ټاکل شوی ده چې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته خپل د دوه ورځني سفر د پیل په ترڅ کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو بنسټیزه پروژې افتتاح کړې. د ښاغلي چې د سفر تمرکز به د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دالیز پر مسلې. په دغه اقتصادي دالیز کې د انرژي پروژې، د پاکستان د ګوادر او چین ترمنځ اورګاډي او سړک د جوړولو پروژې شامل دي. دغه پروژه به چې تکمیل سي چین ته مرکزی آسیا ته لاره برابره کړي او د منځني ختیځ څخه به هم د تیلو په وارداتو کې کومک وکړي. امریکا د باندنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې امریکا د دغه اقتصادي پلان ملاتړ کوي او دا چې دا پلان د سیمې دپاره د یوې اقتصادي لارې ګډ لیدلوری دی. ټاکل شوی چې پاکستان به د چین څخه 8 د اوبو لاندې بیړۍ هم رانیسي. د ایران ستر روحاني مشر پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا پر متحده ایالاتو باندې انتقاد وکړ، وی ویل چې واشنگتن د تهران د اټومي وسلو د خطر افسانه اختراع کړې ده. آیت الله علی خامنه ای د ایران پر وسلوالو ځواکونو ټینګار وکړ چې دفاعي تیارسی دی ونیسي. هغه دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا یو لوړ پوړي جنرال تېره اونۍ د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د پوځي بریدونو د حملې خبرداری ورکړي. دغه مشر تبصیرې یو ورځ وروسته له هغه نصیبي چې د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکایي جنرال مارټین ډیمسي خبرې رد کړې. جنرال مارټین ډیمسي د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس دی. هغه د چهارشنبې په ورځ وویل چې پوځي لاره اوس هم سته چې دا ډاډه کړو چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی او د امریکا د عدلیې وزارت دا تایید کړې ده چې د اف بی آی د عدلیې تحقیقاتو یوې څانګې د جنایي پیښو په قضیو کې غلط شواهد وړاندې کړي دي او دې کار تقریبا 2 لسیزې تر 2000 کال پورې ادامه پیدا کړې ده. د امریکا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د یکشنبې په ورځ رپورټ خپور کړ چې د بیګنا او د امریکا د جنایي تحقیقاتو د څارنوالانو اتحادیې ویلي دي چې د اف بی آی د عدلي تحقیقاتو د څانګې د 23 تحقیقونکو له جملې نه 26 کسانو یې خپل په نتایجو کې مبالغه کړې ده چې په قضایاو کې د څارنوالانو په ګټه شواهد وړاندې کړي. دا کسانو د 288 قضیو د 6% عدلي تحقیقات کړي دي. په چړل سویو قضیو کې 2 ماکل شامل دي چې د مرګ په سزا محکوم سوي دي. دوه کسانو له ډلې څخه 4 یې دم سوي دي او یا هم په زندان کې مړه سوي دي. اف بی آی او د امریکا عدلیې وزارت په یو بیانیه کې ویلي دي چې دوی دې ته ژمن دي چې متاثره سویو ماکلینو ته معلومات ورکړي او دا یقیني کړي چې عدالت تامین شي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې پرون د یکشنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې په کشکاری چې په لیبیا کې ایتوپیایي عیسویان پکې وژل کیږي. دغه ویډیو چې په انټرنیټ کې اچول شوی ده په کشکاری چې دغه بندیانو دوی ډلې د اسلامي دولت پورې مربوطې ډلې لخوا د لیبیا په مختلفو برخو کې نیول شوي دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دی چې د یوې ډلې بندیان په ډزو وشتل شول او د دویمې ډلې بندیان څخه بیا سرونه پرې شول. بلخوا ملګرو ملتونو پرون د یکشنبې په ورځ ویل چې په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې په دغه سیمه کې پرمختګ کړی دی، د نوي زرو څخه زیات کسان د عراق د لویدیځې برخې د انبار د ولایت څخه تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې خلک د انبار ایالت پلازمینې ښار رمادي او د نږدې پروتو کلیو څخه تښتېدلي دي. یو کښتۍ چې داسې فکر کړي چې شاوخوا 200 ماجر پکښې سپاره و د لیبیا ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه سوې ده. په کښتۍ کې ناستو کسانو اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. چارواکي وایي چې یوازې 28 کسان یې ژغورلي دي او چارواکي وایي چې ښایي پاتې نور ټول مړه سوي وي. کښتۍ د ایټالیا د جنوبي ټاپو لامپیدوسا د جنوب په 200 کیلومترۍ کې په اوبو کې ډوبه سوې ده. داسې فکر کېږي چې کښتۍ هغه وخت قصوي چې یو بله تجارتي بیړۍ ورنږدې سوي او په کښتۍ کې ناست کډوال د کښتۍ یوې څنډې ته ورټول شوي دي. اپورونه وایي چې ډېر مړي ساحل طرف ته اوبو راوړي دي. او په تیرو 24 ساعتونو کې په 2 جلا حملو کې د افریقایي اتحادیې 6 سرتیري د الشباب د ډلې لخوا وژل سوي دي. یاغیانو د عسکرو د موټرو په کاروان برید کړی دي. د سومالیا د لاندې پرتې سیمې شبالي والی عبدالقدیر نور سیدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو د لیګو په نامه شرګوټي ته نږدې په دغه کاروان باندې برید کړی دي. په برید کې 2 سرتیري ټپیان سوي هم دي. سیدی امریکا غږ ته وویل چې په نشته کې د الشباب 11 جګړه ماران هم وژل سوي دي. دغه راز د شنبې په ورځ هم د الشباب ډلې د کینیا د ځواکونو پر یو کاروان باندې برید وکړي او لږ تر لږه 3 سرتیري ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. دا و د دې ساعت خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې ورخې لومړی رپورت. د لوی پکتیا زیاتو با نفوذ کسانو په وی غونډې کې د جلال آباد د ځانمرګ برید په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې وروستۍ خونړۍ بریدونه غندلی او په حکومت انتقاد کړی چې په خپلو کې د اختلافونو له وجې یې په هیواد کې نامنیو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمی منتدا سے رپورٹ راکړي.
یو تن چې د پولیسو یونیفورم یې اغوستی و پر موټر سایکل سپور و. پرون ورځې په جلال آباد ښار کې د نوي کابل بانک مخې ته په ګڼه ګوڼه کې پر ځان پورې تړلې بمونه والوزول. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې په دې پیښو د دغه ښار په دوو نورو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او کابو 144 تور ټپیان شول. په همدې حال کې د پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو مشرانو چې د پکتیا په وزي ولسوالۍ کې راټول شوي وو له حکومت سره جلال آباد او د هیواد د نورو بریدونو عاملینو ته یې د سختې سزا جدي غوښتنه وکړه. دوی همدارنګه په هیواد کې اوسنۍ نامنۍ د جګپړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوي اختلافات وبلل. د پکتیکا قومي مشر ډاکټر شیرباز زدران
ورونو کا پلور ملکونو کې د نړۍ په هر هیواد کې داسې یوه پیښه وشي لکه چې په ننګرهار کې وشوه، لکه چې په پکتیکا کې وشوې، لکه چې په بدخشان کې وشوې، لکه چې په خوست کې وشوه. حکومت یې دې ته زیریږي د رئیس جمهور نه بیا د وزیرانو او د والیانو په شمول استفار کوي، نه غوندې څنګ ته کېږي. ولې دوی لکه موږ چې په اجاره اخیستي وو د ملک په اجاره اخیستی وي نه امنیت راوستی شي، نه سوله راوستی شي، نه ثبات راوستی شي.
حاجی نادیم خان د پکتیا یو قومي مشر دی. هغه پر مرکزی حکومت تور پورې کړ چې په بدخشان ولایت کې افغان پوځیانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په مخنیوي کې یې په لوی لاس غفلت کړی دی.
بدخشان یوه پیښه رامنځته کړه، دا دوی ته یې مخکې خبر ورکړی چې دومره کسون دي، موږ ته یې پلان دی، تصمیم یې نیولی دی، دولت روشي موږ سره دی، کمک وکړو. دوی هیڅ کمک نه وکړو، عملي جنګ پی شروع شو. بیا یې ورته وویل چې موږ په جنګ کې بوخت یو، مرمۍ را ختمیږي، دولت یې موږ ته کمک ورسوي، دولت هیڅ کمک نه دی رسولی.
د لوی پکتیا یادو راټولو شو یو مشرانو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او دغه ډله یې د دې هیواد لپاره یو نوی او ستر ګواښ وباله. دې ډلې د جلال آباد د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پیلولو لومړنی ګام بلل کیږي. حاجی صوفی حبیب د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
داعش خو که مخنیوی ونشي، دا تحلیلګران، دا سیاستمداران چې د ټی وی او تلویزیون او اخبار له لارې دوی خبرې کوي چې مازی جامه بدله شوې ده، سپینه جامه په توره جامه بدله شوې، دا څه وړوکی کیسه نه ده. ځکه چې دا جنگ ته عمر ورکوي، دغه جامه چې د توره جامه شوې ده دغه جنگ لس کله نور غځوي. دا ډیر زبره کیسه ده، دا د ملت په ضرر کیسه ده. پایله یې تباهي ده، پایله یې ورانۍ ده، پایله یې دغه نظام ړنګول ده، پایله یې اشغالول دغه خاورې ده.
جمهور رئیس اشرف غنی هم پرون په بدخشان کې غونډې ته وویل ترهګر غواړي چې په افغانستان کې د تروریزم نړیوال مرکز جوړ کړي، خو هغه وایي چې په دې هیواد کې تروریستان پوره ځپل شوی. هغه وایي
دا د سی وحشتناک ننګرهار داعش ابراز مسؤلیت.
د ننګرهار د وحشتناک پیښې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی او د بدخشان د پیښې مسؤلین نړیوال تروریستان دي. له همدې کبله پر علماو او د افغانستان پر ملت غږ کوم چې په یو صف کې ودرېږي. ټول خلک راشي چې ملي جهاد شروع کړو. پرته له دې دغه خلک غواړي مونږ له منځه یوسي.
بدون ازي ای مردم ما را میخوان تبا کنه.
د جلال آباد تر پرونی ځانمرګي برید مخکې د تیرې یوې میاشتې په موده کې په هلمند، خوست، مزار شریف او بدخشان ولایتونو کې یو پر بل پسې ځانمرګي او ډله ییز وسلوال بریدونه ترسره شوي. د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ د دغو خونړیو بریدونو او پیښو په نتیجه کې په مجموعي ډول 104 کسان وژل شوي او شاوخوا 414 نور ټپیان دي چې زیاتې ملکیان او یو شمېر نظامیان حساب شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو. قدر منوریدونکو، په همدې توګه د ننګرهار ولایت کې د مدني ټولنو غن غړو او عام خلکو د کابل بانک د پیښې غندنه کړې او په حکومتي نیوکه کړې چې د دغه سي پیخو په مخنیوي کې پاتې راغله. بل پلاو د ولسمشرۍ مانې څخه د دغه پیخې د سړن لپاره درغلي پلاوي یو غړي ویل دي چې دغه برید بهرنیو استخباراتو کړی دی. زبی الله غازی مقتدا سے رپورٹ راکئی.
د مدني ټولنو لسګونه غړي او ځای اوسیدونکو په جلال آباد کې د پرونی پیخي د غندنې لپاره سره راټول شول او د اعتراض او خواخوږي په ډول د کابل بانک مخې ته ورغلل. دغه خلکو چې ډیروي توري څادرې او د افغانستان ملي بیرغونه په اوږه کړي او لشیرزی لوبغالي خپل سولیز لاریون پیل کړ او پرونی پیخي په سختو الفاظو وغندله. د کابل بانک مخې ته تیره ورځ یو ځانمرګي بریدګر هغه وخت په ځان پورې تړلې توکیوالو زول کله چې دولتي سرتیرو مامورینو او عامو خلکو خپلې تنخواوې اخیستلې. چارواکو ویلي چې په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي او 125 ټپیان دي چې ډېرې له درملنې وروسته بیرته رخصت کړي، خو هغه ټپیان چې زخمونه خطرناکو پلازمینې کابل ته وړي دي. طالبانو په دغه ځان وژونکي حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د دغه برید د غندنې په پار ټول شوي خلک د کابل بانک مخته د اعتراض په ډول وشي بچ پاتې شو او بیا د شیوی بری قربانیانو ته دعاوي وکړي.
الله تعالی د شهیدانو ته فردوس جنت ورکړي.
امين.
الله دې د افغانانو په حال باندې رحم وکړي.
امين.
الله دې د پښتنو په حال باندې رحم وکړي.
امين.
الله دې د مسلمانانو په حال رحم وکړي.
امين.
او الله تعالی دې موږ دغه مشران نه چې د غم په وخت کې د موږ نه غایب او موږ د سترګو نه غایب، الله تعالی دې هغه یې موږ د سترګو نه تل لپاره غایب.
امين.
د لاریون برخوالو د دولت له مخالفي غاړي وغوختل څو دغه سبریدونه ودرای.
موږ د غونډې برخوالو لاریون پر مخالفینو هم غکه چې نور نو پدې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړی. پردې جګړه زمونږ کور ته مر راوړی. لو درس کال نه جګړې څخه عبرت واخلی. پردې ټوپک د افغان وګو کوز او خپل مخونه لوس کړی. دی ولست حق ورکړي چې خپل قاتل خو پیژني.
خو ځینو پکې پر افغان حکومت سخت نیوکه وکړه. وی ویل دغه ډول کیدونکو پیخو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د قربانیانو د کورنۍ حالم نه دی اخسته.
یو کس زمونږ د وښ کې پاکې دوه لپاره رانغه. یو کس د دې لپاره رانغه چې پرونی کې پی خجدل تطیر شو دا ولی د چا د خوانه وشو. مخ کې خو یو سرپرست والی لره وس خوده دا غینم خلاص کو دی به سرنويشت ملت انجام انداوی چې پرون کم یو زمنګ سره شوه دی.
بل خو دغه پیخي په تړه ولس مشرۍ مانی یو پلاوی ننګرهار ترستوله او د پرونی پیخي د قربانیانو پاتې هه واخصله. په پلاوی کې د سولي علي شورا مرستيال حاجی دین محمد ارسلام شامل دی. نو موري دغه ډول وی بریدونه د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بلل دی.
نړیواله ساتبانی افغانستان کې یو تعداد خلک خپل ګټي وړي پورانی کې خپل ګټي او موږ په کور دخل کې مو ولرو. ا سړی چې غل دی، ا سړی چې قانون نه مني، ا سړی چې د قانونیت نه ډاریږي، هغه هم د دغه یو فداد راتګ نه ډار کوي. نو دغه داخلي بي قانونه حلقه د بارنوی استخبارات سرلاس یو کې داسې مشکلات مو ته جوړي.
لا کابل راغله پلاوی وای چې په ننګرهار کې به د امنیتی او ګڼو نورو اړخونو جاج اخلي او د حل لپاره به کار کوي. پلاوی په پرونی پیخه کې هر وژل شوی کس کورنۍ ته 3000 او ټپیانو ته 5000 افغانۍ نقدي مرسته موکړه. 13 ورځې هم د امنیتی وزیر او دفاع وزارت سرپرست ننګرهار ته راغلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي وکړه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
اوس په مکرۍ څو مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم چې پرونی خبریالانو ته جلال آباد د پرونی برید په اړه خبرې کولې، ویل چې دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش څومره پراخه ده او آیا ځینې وسله وال د غلیلې سره یو ځای شوي دي او که نه، په دې اړه باید تحقیقات وشي. افغانستان او ایران د بارنیو چارو او لوړو تحصیلاتو د وزارتونو ترمنځ د همکاري دوې توافقنامې لاسلیک کړي دي. په خبر پاڼه کې چې لارګ نخبره سوي درغلي دي چې تفاهمنامې د ولسمشر غني او د ایران د ولسمشر حسن روحاني په حضور کې د دواړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړي دي. ټاکه سوي چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان د خپل د یو دوه ورځني سفر د پیل په ترڅ کې د 40 میلیارد ډالرو بنسټیزې پروژې افتتاح کړي. د ایران ستر روحانی مشر پرون د یک شنبه پورې د امریکا پر متحده ایالاتو باندې انتقاد وکړ او یې ویل چې واشنگتن د تهران د اټومي وسلو د خطر افسانه اختراع کړې ده. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو یا اف بی آی او د امریکا د عدلي وزارت دا تایید کړی ده چې د اف بی آی د عدلي تحقیقاتو یوې څانګې د جنایي پیښو په قضیو کې غلط شواهد وړاندې کړي دي او دې کار تقریبا 2 لسیزې تر دوه زرم کاله پورې ادامه پیدا کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د یمن د جمهور رئیس مرستیال خالد بهائی یو ځل بیا په خپل ملک کې د سولې د خبرو د پیل کېدو غوښتنه کړې ده او ویل دي چې د یمن کې خارجي عسكر نه غوړي. د امریکا غا خبریال حیدر مرداک په دې باب د قاهرې نه یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. په مصر کې په یو یمنی رستورانت کې خلک په دوو برخو تقسیم شوی دي. یو برخه وایي چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره خارجي مداخله ته ضرورت دی، مګر بیا هغه بل ډله وایي چې په خپل خارجي مداخله د دغه جنگ اصلي عامل دی. مګر دغه ټول د یمن خلک په دې یو ټکی سره موافقه لري او هغه دا چې دغه ټول خلک بیرته یمن ته د تګ لپاره لیواله دي. د دغو کسانو نه یو تن محمد یوسف چې په یمن کې د پوهنتون محصل وو وایي محمد یوسف چې په دغه رستوران کې په یو میز د نور ملګرو سره ناست دی وایي چې هغه په یمن کې پیدا شوه او د دې نیت او اراده لري چې په یمن کې مړ شي. د یمن ډیر مشران هم اوس د خپل ملک نه وتلی دي. د یمن د جمهور رئیس مرستیال خالد بها چې په سعودي عربستان کې دی د سولې د خبرو غوښتنه کوي. هغه وایي
وی آر سټیل هاپینګ دټ دیر از نو ګراوند کمپین ویل بی الونګ ود د ایر کمپین. دیس از وات وی آر هاپینګ.
موږ اوس هم د دې امید لرو چې هلته به د هوایي حملو سره زميني جنگ نه وي او دا هغه څه دي چې موږ یې هیله لرو. موږ د دې امید هم لرو چې په یمن کې به زمونږ خلک په دې پوه شي چې همدا اوس هلته د خلکو مرګ ژوبله روانه ده او دغه مرګ ژوبله به هغه وخت لا پسې زیاته شي چې کچري هلته ځمکنی جنگ هم شروع شي. خاغلی بها د یمن د ټولو خلکو نه وغوښتل چې د خپلې قبیلې سره د وفادارۍ نه د یمن د یووالي او وحدت په خاطر تیر شي. مګر هلته په یمن کې همدا اوس د حوثي د ملیشو او د هغه ملک د قواو ترمنځ چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې جنگ روان دی او همدا سو هفتې کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواوې په یمن کې بمباري کوي. داسې ګمان هم کېږي چې په دغه سیمه کې یو بل قدرت یعنی ایران د حوثیانو په خوا کې ولاړ دی. په یمن کې د بشري مرستو د رسولو کارکونکي وایي چې خلکو ته د ضروري موادو پر رسولو کې همدا اوس ډېر مشکلات پیدا شوې دي. دوی وایي چې په یمن کې همدا اوس په میلیونونو خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او هم داسې رپورټونه خپاره شوي چې په یمن کې د تیلو، د اوبو او د طبي موادو کمبود شته دی. په قاهره کې په دغه یمنی رستوران کې راغلي یمنیان وایي چې ممکن هلته ډوډۍ وي مګر د کورونو ډېر مشکلات موجود دي. د بشر د حقوقو د مرستو د رسولو یو ماموره سمر امین وایي دوی کوشش کوي چې د هغوی سره مرسته وکړي. هغه وایي غوای دا امید لري چې نړیواله ټولنه به د یمن د هغو په زرګونو خلکو سره چې کورونه نه لري مرسته وکړي. هغه دا هم وایي د یمن ډیر خلک د دې کوشش هم کوي چې د خپل ملک نه ووزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا متحده ایالات د هند د ممبئی د ښار د 2008 کال د تروریستي برید د مشکوک پلان جوړونکي د خوشی کولو په اړه ژوره اندېښنه لري. زکی الرحمن لکوي چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې په توقیف کې وو. د اپریل په 9مه نیټه د لاهور د عالی محکمې لخوا په ضمانت خوشی شو. زکی الرحمن لکوي د لشکر طیبه د تروریستي ډلې مشر دی، ویل کېږي چې هغه د هند د ممبئی د ښار د برید چې د نومبر د میاشتې په 16مه نیټه وسو او 1600 کسان پکښې ووژل شول مسؤلیت په غاړه لري. په برید کې په وژل شوو کسانو کې شپږ امریکایات به هم شامل دي. امریکا د ډیر وخت راهیسی په دې ټینګار کوي چې د ممبئی د شهر د برید مسولین باید چې محکمې ته راکش سي. په یو خبري کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند جیف رتکی وویل چې امریکا د پاکستان د لوړو دوه چارواکو سره خبرې کړې دي او د لکوي د خوشکېدو په اړه خپل تشویش ورته څرګند کړی دی. رتکی وویل تروسی بریدونه زموږ د ټولو ملکونو په ګډ امنیت او خوندیتوب برید دی. پاکستان ژمنه کړې ده چې د ممبئی د تروسی برید عاملین، تمویلوونکي او د مالي امکاناتو په برابرولو تورن کسان به محکمې ته راکاږي. موږ د پاکستان غواړو چې د خپلو دغو ژمنو په اساس اقدامات وکړي تر څو چې د دغو 1,68 بې ګناه کسانو په وژونکو باندې عدالت عملي سي. د تروریزم په خلاف مبارزې کې امریکا پاکستان خپل متحد ایواد ګڼي. پاکستان په دې وروستیو کې یو امریکایي تبه چې داسې معلومې دی چې د تروریستانو سره یې د موادو په برابرولو کې مرسته کوله امریکا ته په لاس ورکړې دی. هغه تیر کال د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو. هغه په دې ملزم دی چې د نیویارک د مځکې لاندې میټرو کې په بم ایښودلو کې لاس درلودی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه په خپل وروستي کلنی رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان د تروریستي ډلو سره مقابلې ته ادامه ورکړې ده. په دغو کې د القاعدې ډله، د پاکستاني طالبانو ډله، پنجابي طالبان او لشکرې جنګوي شامل دي. دغه ډلې د پاکستاني پولیسو په خلاف خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، یا هم فرقوي تشدد ته مخه کړې ده او یا هم جنایي اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې پاکستان د لشکر طیبه سره د مقابلې لپاره څه نه دي کړي. دغه ډلې د خپلې ادارو له لارې فعالیتونه کوي. غونډې جوړوي او یا هم پیسې راټولوي. ټول افراد او ډلې چې د خپل سیاسي اهدافو لپاره ملکیان وژني او یا هم ټپیان کوي باید چې مخې ونیول سي او کم تشدد چې کړی دی باید چې ورسره حساب و کتاب وسي. دا د عدالت او تمدن غوښتنه ده.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخند یران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې ګذرین ولسوالینه.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. هلو
درنو اوردونکو، زمنګ په دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه کې یو رپورت لرو چې په هغه کې به تاسو دا واورئ چې ترکیه غواړي په نړۍ کې په هر ځای کې جمعتونه جوړ کړي. هیله ده چې تاسو به دغه رپورټ واورئ زموږ په دویمه سهارنۍ خپرونه کې. او قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا راډیو دا لومړنۍ نیم ساعت په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونې ته سوشل میډیا وروسته شروع شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ.